ラジオ。
درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې چې د ماښام تر او بجو دوام کوي. نن یک شنبه ده چې د 2022 مریز کال د هوت له 11 او د 2014 میلادي کال د مارچ له 3 سره برابر ده. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانې د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم، له حکومت سره د پاکستاني طالبانو د اوربند اعلان، په همدې اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا او د سیاسي چارو د کارپوهانو د اکسل عملونو او ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان ولسمشر د کرکټ د ملي ټیم په بریا مبارکي وویله. په چین کې په چړو سمبالو کسانو وبشتنه ووشل او اروپایي ټولنې له روسیې وغوښتل چې په اوکراین کې پوځیان ډیره نه کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر د کرکټ ملي ټیم ته د پرونی بریا مبارکي وویل. د جمهور ریاست د مطبوعاتي دفتر له اعلامیې سره سم ولسمشر حامد کرزي هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د کرکټ ټیم په نړیواله سطحه لا زیات پرمختګونه وکړي. افغانستان پرون په آسیایي کپ کې کوربه هیواد بنګلادیش ته ماتې ورکړه. لوبه افغانستان پیل کړه چې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو یې 2450 منډې وکړې او بنګلاديش ته د 2550 منډو هدف وټاکه. بنګلاديش ونه توانید هدف پوره کړي. افغانستان په 2.5 منډو ورڅخه دغه مسابقه وګټله. د کرکټ بورډ د رسنیو مسول فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل چې افغانستان هیله لري چې په راتلونکو لوبو کې به هم ښه نتیجې ترلاسه کړي.
اوس موږ ته لاره خلاصه شوله. موږ په دې راوي شو چې ټول عمر یا پوره غوړي کې هوا تماته ورکړو. ان شاء الله موږ په دې راوي شو چې د نړۍ نور پیاوړي ملتونه ته هم لکه بنګلاديش په څیر ماته ورکړي. دا په ریکارډ کې دغه موږ سب شو راجستر شو د کرکټ په تاریخ کې چې افغانستان په لومړي ځل کې بنګلاديش ته ماته ورکړه.
له شاغلی هوتک سره په همدې خبرونه کې مرک هم لرو. د افغانستان د سولې عالي شورا د پاکستاني طالبانو او حکومت ترمنځ د یوې میاشتې لپاره د اوربند اعلان هرکلی وکړ. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي رادیو ته وویل هر ډول اوربند د سولې خبرو ته لار اواروي.
خبر مونږ ته رسیږي چې سولې ته روان شوې دی پاکستانی طالبان او پاکستانی چارواکي. مونږ خوشحالي جو آتش بس یا اوربند یو شرط دی، یو زمینه دی د مذاکراتو یو نتیجې ته رسیدل او سولې ته رسیدل.
د سولې عالي شورا تمه وشوه چې یوه ورځ به افغان طالبان هم له خپل حکومت سره د سولې خبرو ته کښینی او له جګړې به لاس واخلي. د هرات په کوشک رباط ولسوالۍ کې د دولت یولس تنه مخالفان له وسلو او مهماتو سره یوځای د سولې له پروسې سره ملګري شول. د هرات والي سید فضلالله وحیدی وویل دغه کسان د راتلونکو انتخاباتو د امن په ټینګولو کې زیاته مرسته کولی شي.
در مناطق کې نا زیست میکنن برشان پروژه در نظر گرفته شده که امسال
په هغه سیمو کې چې دوی ژوند کوي ځینې پروژې په پام کې دي. سش کال تر 1500 زیاتې پروژې په پام کې دي چې عملي شي. دا پروژې په هغه سیمو کې ځکه پیلېږي چې دوی په راتلونکي کې آرام ژوند ولري او هلته بوخت وي. له دولت سره د یو ځای شویو وسلوالو د ډلې مشر محمد عارف وویل چې له درو کلونو راهیسې ورانکاري فعالیتونه کول، خو اوس به سوله ییز ژوند کوي. راپور نوای په چین کې د اورګاډو په یو تمځای کې په چړو د سمبالو کسانو په حمله کې لشتلجه ووبش کسان ووجل شول او په لسکونو نور ټپیان شول. چارواکو دا یو تروریستي بریټ بللای دی. د چین د دولتي اژانس سینهوا په راپور کې د بریټ کونکو هویت نه دی په ډاګه شوی. دغه حمله پرون په یونان ولایت کې شوې ده. چارواکي وایي دا تنظیم شوی قصدي او تروریستي بریټ و. یوه سیمه ایز تلویزیون راپور ورکړه چې ګڼ برید کوونکي د پولیسو په ډزو وژل شوي دي. اروپای ټولنیا او ناتو له روسیې وغوښتل چې په اوکراین کې دي خپل وسلوال ځواکونه نه ځای پر ځای کوي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر کاترین اشتون پرون د روسیې د فدراسیون پر شورا چې د رایې ورکولو صلاحیت لري ژغ وکړ چې له پوځیانو کار اخیستل به د کړکیچ د زیاتېدو سبب شي. هغې له روسیې وغوښتل چې اوکراین ته دې پوځیان نه لیږي خو په سوله ییزه توګه دې خپل نظریات تطبیق کړي. په همدې حال کې د ناتو سرمشي اندرس فوګ راسموسن هم له روسیې وغوښتل چې د اوکراین ملي حاکمیت ته درناوی وکړي. د اوکراین سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینوف وایي د خپل هیواد وسلوالو ځواکونو ته یې امر کړی چې جګړې ته د تیارسي په حال کې وي. دغه اعلان وروسته تر هغه کېږي چې د روسیې مشرانو جرګې په اوکراین کې د روسیې له وسلوالو ځواکونو د کار اخیستو طرحه د رایو په اکثریت تصویب کړه. دا پریکړه په داسې حال کې کېږي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین له فدراسیون شورا څخه د دغو پوځیانو د ماموریت لپاره د اجازې غوښتنه وکړه. د دې ماموریت هدف دا دی چې په اوکراین کې د ډیره روسي سمندري ځواکونو او د اوکراین په کریمیا سیمه کې په خټه د روسانو ساتنه وکړي.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو ولایتونو د هوا حالات د سنټي ګریډ په کچه داسې اټکل شوی دی. په کابل کې واسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه یې 18 منفي 2. په کندهار کې واسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 18.2. په هرات کې باسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه 13.4. په مزار شریف کې باسمان مروي، د تودوخې لوړ درجه 14.10. او په جلال آباد کې به هم اسمان مروي، د تودوخې لوړ درجه 21.10.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.6 نیوي اوریدای شي. د دې خبري مجلې په دوام کې وابري. د افغانستان د سولې عالي شورا د پاکستان له حکومت سره د طالبانو د اوربند اعلان هرکلی کوي. خود چارو کتون کې دغه اوربند په اړه څه وایي؟
زما باور دی چې تاسو اوربند چې په افغانستان کې انتخابات نه هم نشي ټول څوک اداري چې افغانستان خاطه.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو له لسته به د هغو کسانو نومونه لیري کړي چې تعلیمي اسناد جعلي دي.
دوربند او سول لپاره د افغان فزوغت له افغان حکومت وسلوالو مخالفینو او نړیوالې ټولنې څخه وختنه کوي ترڅو جګړې او تاوتریخوالي ته د سولې زولارو په منډلو د پای ته کېږي.
دا اعلان پروند سودی او اوربند لپاره د افغان شزو ژغ په نوم کانفرنس کې وشو. د دې او ځینو نورو مطالبو ترڅنګ د نړۍ ورسپانو ته کتنه کوو. د افغانستان د سولې عالي شورا د پاکستاني طالبانو او حکومت ترمنځ د یوې میاشتې د اوربند اعلان هرکلی وکړ. د شورا له افغان طالبانو وغوښتل چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني او له جګړې لاس واخلي. خو سیاسي کارپوهان وایي د پاکستاني طالبانو او حکومت ترمنځ دغه اوربند په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو د ناامنه کولو لپاره شوی دی. د دې موضوع تفصیل سالم محمد سالی اوروي.
د افغانستان د سولې عالي شورا که څه هم د پاکستاني حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د یو میاشتنی اوربند اعلان هرکلی وکړ، خو خپلو افغان طالبانو یو غوښتل چې دوی دې هم د سولې لار غوره کړي. د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل اوس د دې وخت را رسیدلی چې شخړې له سولې زلارې حل شي.
پاکستان حکومت چې یو ورور حکومت دی، د دوی نه دا غواړو چې هغه شی چې ځان ته خوښوي بوم ته هم هغه به خوښ کړي. دا یو مثال ګرځي. دوی هم باید د داسې معقول حرکات او صلح آمیز حرکات باید درس واخلي، عبرت واخلي. خو وخت د دا دی چې باید ټول شخړې د خبرات له لارې نه د صلح آمیز او سیاسي لارې حل شي.
د پاکستانی طالبانو د ډلې یا ټي ټي پی ویان شاهد الله شاهد پرون له پاکستانی حکومت سره د سولې پټه په دریدلو خبرو د بیا پیل په خاطر د یو میاشتنی اوربند اعلان وکړ. خو د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی چې پوخا په پاکستان کې ډیپلوماټو په دې نظر دی چې دغه اوربند د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو د ناامنه کولو لپاره سوی دی.
دا غربند پاکستانیانو ته ګټه رسوي. ما متاسف کوم، فکر کوم چې په پاکستان کې یو میاشتې غربند وي چې مذاکرات نتیجه ورسیږي، نه چې جنګ په افغانستان کې زیات کیږي. زما باور دا ده چې داسې غربند ده چې په افغانستان کې انتخابات نه هم نشي، مشکلات به زیات شي. هغه مخالفین چې طالبان پاکستانی دي، افغاني دي، ټول سوق ادارې سي افغانستان خاطر، نه پاکستان خاطر.
د پاکستانی طالبانو لخوا د اوربند تازه اعلان په داسال کې کیږي چې په ورستیو کې د پاکستان حکومت په شمال ویدیزو سیمه کې د پاکستانی طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړل. که څه هم افغان حکومت نه دی توانېدلی له خپلو طالبانو سره د سولې مستقیمې خبرې وکړي، خو راپورونه وایي چې تیره اونۍ د سولې عالي شورا یو هیات په دوبی کې د طالبانو له ځینو پخوانیو او اوسنیو مشرانو سره د سولې پر امکاناتو خبرې وکړي. د سولې عالي شورا ازادي رادیو ته ویلي وه په دوبی کې سوي خبري له هیلو ډکې وي.
په پاکستان کې د چارو کارپوهان د اوربند د اعلان په اړه څه وایي؟ د پاکستان د سیاسي چارو څارونکي وایي وسلوالو طالبانو ته به سخته وي چې هغوی خپل ټول ګروپونه پر دې قانع کړي چې د یوې میاشتې لپاره پر حکومتي اهدافو بریدونه ونه کړي. دوی همداراز وایي چې د وسلوالو طالبانو لخوا د اوربند اعلان په اصل کې د حکومت لخوا د اوربند اعلان دی. د دې موضوع تفصیل له پېښور د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق پر راپور کې واوري.
د پاکستان د سیاسي چارو څارونکي وایي چې د وسلوالو طالبانو لخوا د یوې میاشتې د اوربند اعلانول په اصل کې د پاکستان د حکومت لخوا د اوربند اعلان دی. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د پاکستاني طالبانو عمومي ویان شاهد الله شاهد د شنبې په ورځ په یوې خپرې شوې مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دي چې دوی د پاکستان د دیني عالمانو په غوښتنه او د سولې د خبرو د بیا پیلېدا په هدف له حکومت سره یو میاشتنی اوربند اعلانوي. د پاکستاني طالبانو لخوا په خپرې شوې اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو مشرتابه ټولو ګروپونو ته لارښوونه کوي چې د اوربند لپاره د دې اعلان درناوی وکړي او په دې موده کې خپل ټول جهادي فعالیتونه ودروي. که څه هم د پاکستان د کورنیو چارو وزیر او نورو جګپړو چارواکو د طالبانو د اعلان هر کله کړي او د پاکستان حکومت د سولې د کمیټې د همغږي مسول عرفان صدیقی د پاکستان دولتي رادیو ته ویلي چې د وسلوالو طالبانو لخوا د اوربند اعلان د ولس ورځني مذاکراتي بهیر مثبت لسته راوړنه ده، خو د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان بیا په دې باور دي چې د وسلوالو طالبانو لخوا د اوربند تر اعلانولو وروسته به دوی له یو شمېر چیلنجونو سره مخ شي. د سیاسي او روانو چارو څارونکي مشتاق یوسف ضلع ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل چې وسلوالو طالبانو ته به ښایي دا سخته وي چې خپل مرګري پر دې قانع کړي چې د یوې میاشتې لپاره پر حکومتي اهدافو بریدونه کړي.
دا اوس د طالبانو لپاره یو غټ چیلنج وي چې هغې دا د یوې میاشتې ډلبندی اعلان وکړه او په دې باندې هغې عمل وکړي، ځکه چې حکومت دا وایي چې دا ډېر زیات ګروپونه دي، په دې کې دفاق نشته، دوی دې بل خبره نه مني. نو دا خو د طالبانو لپاره هم اوس یو غټ چیلنج به وي چې هغې خپل ټول ملګري په دې خبر باندې
نوموړی. همداراز وایي چې د وسلوالو طالبانو لخوا د اوربند اعلان په اصل کې د پاکستان د حکومت لخوا د اوربند اعلان دی.
دا فیصله اړه کړله چې کله ادارو حکومتي خلکو هغې ته دا یقین دهاني وکړله پاکستان کې به په کوم ځای کې هم د طالبانو په ضد باندې کاروایي نه کېږي. طالبانو به دا شرط په مخکې چې حکومت کې مخکې جوړځنګي وکړي، ځکه چې دا جنګ حکومت سره کړی نو بیا به موږ دربندې کړو.
مشتاق یوسف زیاده کړه چې د طالبانو لخوا د اوربند تر اعلانولو وروسته د پاکستان حکومت هم په شمالي وزیرستان کې خپل هوایي بریدونه بند کړي دي، او په خبره یې چې دا اوس نه ده معلومه چې آیا طالبان به دا اوربند وغځوي او کنه. د پاکستانی طالبانو لخوا د دې یو اړخیز اوربند اعلان په داسې وخت کې شوی چې په دې وروستیو کې د پاکستانی طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل هڅې ناکامه شوې.
د پاکستانی طالبانو او حکومت ترمنځ د اوربند په اړه مو د افغان او پاکستانی طالبانو نظرونه په دغو دوو راپورونو کې واوریدل. تاسې اوریدونکي د پاکستانی طالبانو او د پاکستان د حکومت د اوربند د اعلان په اړه څه فکر کوئ؟ که غواړئ چې خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ او په مایکروفون ستاسو خبرونه کې خپل نظر له نورو اوریدونکو سره په همدې موضوع شریک کړئ. موضوع بیا وایم، د پاکستانی طالبانو او حکومت ترمنځ د اوربند اعلان.
جنگ دولک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسې زموږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ازادي راډیو په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، غزنی، اسدآباد او څونورو شهرونو کې په FM 100.15 صفه صفه او وازی اوریدای شي. د ازادي رادیو د دې خبرونه په دوام کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. د نړۍ په مطبوعاتو کې تر د افغانستان په اړه تر ټولو زیات د افغانستان د کرکټ د ټیم د ورستۍ بریا په اړه زیات لیکنې شوې دي. خو مخکې تر دې چې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه وکړو، توجه وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرټکو ته. د افغانستان ولسمشر د کرکټ ملي ټیم ته د پرونی بریا مبارکي وویل. د افغانستان د سولې عالي شورا د پاکستاني طالبانو او حکومت ترمنځ د یوې میاشتې لپاره د اوربند اعلان هرکلی وکړ. د هرات په کوشک روبات ولسوالۍ کې د دولت یو لستنه مخالفان له وسلو او مهماتو سره یوځای د سولې له پروسې سره ملګري شول. راپورونه وایي چې په چین کې د اورګاډو په یوه تمځای کې په چړو د سنبالو کسانو په حمله کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. اروپایي ټولنې او ناټو له روسیې وغوښتل چې په اوکراین کې د خپل وسلوال ځواکونه نه ځای پر ځای کوي. او د اوکراین سرپرست ولسمشر وایي چې د خپل هیواد وسلوالو ځواکونو ته یې امر کړی چې جګړې ته د تیارسي په حال کې ووسي. تاسو زموږ غاخله ازادي رادیو څخه اورئ. د دې خبرونه په دوام کې د نړۍ مطبوعاتو ته هم کتنه کوو، خو مخ تر دې چې د نړۍ ورسپانې راوخلو او مهمو ټکو ته کتنه وکړو، یادونه کوم چې د دې خبرونه په ورستي برخه کې د ژوند رنگونه هم لرو چې اوریدلې مه هیروي. د غرس د کرکټ بورډ د رسنیو له څنګې له مشر سره مرکه خبرو. او سم د نړۍ مطبوعات، د نړۍ غنو ورسپانو خبري آژانسونو د کرکټ پاسیایي جام کې له بنگلاديش څخه د افغانستان د بری پاړه خبرونه او تبصری خبري کړې دي. د نیوزیلند هیرالد ټریبیون ورسپانې په دې بری کې د اصغر ستانکزی او سمیع الله شینواري همکاري چې په نتیجه کې افغانستان یو سلو شپېته منډې وکړې رول مهم بللی دی. د استرالیا راډیو او ای بی سی آنلاین بنگلاديش ته ماتې د افغانستان د کرکټ لپاره تر ټولو ستر بری وباله. د هند انډیا اکسپرس ورسپانې دا بری د افغانستان یو بل زړوره لوبه بللې ده. سوپر سپورت ورسپانې چې سپورتي خبرونه او مطالب خبروي، د افغانستان ټیم د نړۍ د لومړۍ درجه ټیمونو سیال ټیم بللې ده. د هندو ورسپانې هم د افغانستان د ټیم بریالي توپ ستایلې او په دې بری کې د سمیع الله شینواري چې یو اتیا منډې وکړې او اصغر ستانکزی چې نوي منډې جوړې کړې نقش مهم ګڼلې ده. د بریتانیا کرکټ ورلد ورسپانې د بنگلاديش په وړاندې د افغانستان د کرکټ ټیم بریالي توپ تاریخي کامیابي بللې ده. اکثرو خبري آژانسونو هم د افغانستان د همدې بری په اړه مطالب خبره کړې دي. له کرکټ ورهاخوا سټار ټریبیون ورسپانې د افغانستان په اړه یو تبصره په دې پوښتنې پیل کړې چې که باراک اوباما پریکړه وکړي چې د سش کال تر پایه له افغانستان خپل ټول پوځیان وباسي، نو د افغانستان لپاره به نتیجه څه وي. ورسپانه دې پوښتنې ته په نورو پوښتنو ځواب ورکوي او لیکي که اوباما له افغانستان ټول پوځیان وباسي، نو آیا افغان امنیتي ځواکونه به راتلونکی کال د خپل هیواد امنیت وساتلی او حالات به په دغه هیواد کې د کورنۍ جګړې حتی ونه رسیږي، او آیا طالبان به بیا وخت ترلاسه نکړي، او القاعده به د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې په شان خطرونه ونه زیږوي؟ د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې دوی به نن په علني ډول د ولایتي شوراګانو د سلګونو کاندیدانو د تعلیمي اسنادو څېړل پیل کړي. د دې کمیسیون ویان له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې له 400 څخه د ډیرو کاندیدانو تعلیمي اسناد ستونزې لري، خو په عین حال کې تیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د کمپاینونو له پیل څخه د مخه ونه توانیږي چې د دوی اسناد وڅېړي. په دې اړه تفصیل د ناجیه ساپی پر راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونو ته یوازې درې ورځې پاتې، د انتخاباتي شکایتونو کمیسون خبرداري ورکوي چې هغه کاندیدان به له لیست څخه لرې کړي چې تحصیلي اسناد یې جعلي وي. د دې کمیسون ویان نادر محسنی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون به د یک شنبې په ورځ د یوې علني غونډې پر مهال د سلګونو کاندیدانو د تحصیلي اسنادو څېړل پیل کړي.
د ولایتي شورا د 400 څخه د ډیرو کاندیدانو تعلیمي او تحصیلي اسناد ستونزې لري. د ولایتي شورا یو شمیر کاندیدان اصلا د لیک لوست سواد نه لري. دوی په جالي اسنادو ځانونه ولایتي شوراګانو ته کاندید کړي دي.
ښاغلی محسنی وویل چې د ولایتي شوراګانو هغه شمیر کاندیدان چې خپل تحصیلي اسناد تکمیل نه کړي نو هرو مرو به له نهایي لیست څخه لرې شي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي په دوو غونډو کې د ولایتي شوراګانو له دیرشو څخه د ډیرو کاندیدانو نومونه له لیست څخه ځکه لرې کړي چې د کاندیداتورۍ لپاره یې قانوني عمر نه و پوره کړي. د انتخاباتو د قانون له مخې هر هغه څوک چې ولایتي شورا ته ځان کاندیدوي باید 15 کاله عمر او د 12 ټولګي څخه د فراغت اسناد ولري. په عین حال کې تیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې په دې لنډ وخت کې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د اسنادو سیړل به ناممکنه وي. د دې بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی هغه وخت اقدام کوي چې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو رسمي کمپاینونه شروع کیږي. د پوهنې وزارت ته د 400 کسانو د لیست پارل تر هغه چې دوی بررسي کوي او بالاخره دوی دوهم ځل ځواب ورکوي فکر کوم لږ تر لږه یوه نیمه میاشت وخت نیسي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې څه باندې 2500 کسانو ولایتي شوراګانو ته ځانونه کاندید کړي.
د 2023 کال انتخابات تحلیلونه، خبرګونونه او نتایج منصفانه او متوازن خبرونه له آزادۍ رادیو څخه.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مسؤلانو په ټول هیواد کې د 2500 هغو میرمنو لاسلیکونه راټول کړي چې غواړي د جګړې ټولو شکیلو خواو ته د سولې په اړه خپل ژغ ورسوي. د دې شورا مسؤلانو د سولې او اوربند لپاره د افغان ښځو ژغ په نوم کنفرانس کې وویل دا لاسلیکونه په تیره څه باندې یوه میاشت کې له ټول هیواده راغونډ کړي دي. په دې هکله نور حال د جمیلې ظریف په راپور کې.
د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي ګلالی نور ساپی په کابل کې د سولې او اوربند لپاره د افغان ښځو غږ په نوم کانفرنس کې وویل چې دوی دغه لاسلیکونه د هیواد له ټولو ولایتونو نه راټول کړي دي. میرمن ګلالی وایي چې د افغانستان ښځې په دې هیواد کې د اوربند او سولې د راتلو غوښتونکي دي.
د اوربند او سولې لپاره د افغان ښځو د غږ سراسري کمپاین د سولې عالي شورا د ښځینه غړو د مدني ټولنو د فعالینو ځوانانو ښځو د شبکو نوښت سره پیل او ترسره شو. د دې کمپاین د اوربند او سولې لپاره د ټولو افغانانو او په ځانګړي توګه د ښځو د غږ اوچتولو د اوربند او سولې لپاره د افغان ښځو غږ یو سراسري حرکت دی چې له افغان حکومت، وسلوالو مخالفینو او نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کوي تر څو جګړې او تاوتریخوالي ته د سوله ییزو لارو په موندلو د پای ټکی کېږدي.
میرمن ساپی وایي دغه لاسلیکونه په ولایتونو کې د ولایتي مسؤلینو، د مدني ټولنو غړیو، د بشري حقونو خپلواک کمیسون ځوانانو او د ښځو د ځینو ټولنو او شبکو په مرسته راټول کړي دي. دوی وایي د دې لاسلیکونو یوه کاپي به ولسمشر حامد کرزي، بله به یې وسلوالو مخالفینو او درېیمه به یې د ملګرو ملتونو سازمان ته واستول شي. د سولې د عالي شورا مسؤلین وایي دغو 2500 افغان میرمنو چې لاسلیکونه یې کړي په خاصه توګه له وسلوالو مخالفینو غوښتي چې جګړه پرېږدي او له افغان دولت سره سوله وکړي. د شنبې په ورځ د کنفرانس د تالار دیوالونه په هغو کاغذونو پوښل شوي وو چې دغه لاسلیکونه پکې شوي وو. په دې کاغذونو کې ځینې ښځو د لاسلیک پر ځای ګوتې لګولې وې. په دې غونډه کې د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین ربانی هم په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره د ښځو رول مهم وباله. هغه د سولې په برخه کې د حکومت له سره وړنې ښې وبللې او هیله یې څرګنده کړه چې راتلونکی حکومت به په دې برخه کې لا ډېر کار وکړای شي.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګول وخت درشری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
تاسو زموږ خلک آزادي رادیو څخه ورې ساعت د سهار و بجې او څلور وشت دقیقې شوې. له اتنیمو بجو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو خبرونه لرو. د نننۍ خبرونې موضوع ده د پاکستاني طالبانو او حکومت ترمنځ اوربند. ستاسو په نظر د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ اوربند به پر افغانستان څه اغېز ولري؟ مخکې مو په همدې اړه دوه راپورونه درلودل. د افغان او پاکستاني کارپوهانو نظرونه پکې څرګند شول. دا راپورونه به د اتو بجو په خبرونه کې بیا هم واوري. ځینو باور درلود چې دا به په افغانستان منفي اغېز ولري، خو د ځینو په باور لکه د سولي د عالي شورا چې هرکلی یې هم کړی، دوی فکر کوي چې افغان طالبان به هم وهڅیږي چې د پاکستاني طالبانو په قدم ګام کیږدي. که غواړئ چې په دې اړه خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې آزادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. اوس هم یو مرکه لرو. لکه څرنګه چې مخکې مو په خبرونو کې واورېدل، د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د افغانستان د کرکټ ټیم پرونی بریا په خاطر مبارکي ویلې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون بنگلاديش ته په خپل کور کې ماته ورکړه. لوبه افغانستان پیل کړه چې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو یې 2500 منډې جوړې کړې او بنگلاديش ته د 2550 منډو هدف وټاکه. بنگلاديش ونتوانی د هدف پوره کړي. افغانستان په 2 منډو د لوبه وګټله. د افغان ټیم بریا په څه کې و؟ په بالینګ، فیلډینګ او که په بیټینګ کې؟ سالم محمد صالح د مرکې په پیل کې دا پوښتنه د کرکټ بورډ له مطبوعاتي مسول فرید هوتک څخه کړې.
دغه لوبه چې زمونږ پېټینګ هم ډېر ښه وغږېدل، ډېر ښه لوبه وکوله. مونږ د تران سره لوبه وکوله، د ښه تران سره لوبه وکوله او بالې مو هم ډېر ښه چاپه شو، ډېر ښه بالې مو کوه او هم ښه کوله چې د بنګلاديش توپخوت کو مخه ونیسو. هغه خپل ټارګېټ یا هدف نه مونږ په دې ورسې چې یو فل نمبر لوبه ته یا پوره غړیتوب هېواد ته لوبه ته ماته ورکوي. دواړه برخه ډېر ښه وه. فیلډینګ مو هم ډېر ښه و، خو ډېره د نوي چې یو څو کچنه ډراپ شو.
د لوبغاړو پر موقف باندې دغسې بریاوې څه تاثیر کوي؟
دغه څه لکه چې تاسو وکړل لوبغاړو او همداشان ته د لوبغاړو کې تام د افغانستان خپل کوکی څرګند کړل. د رفلیس راو د خپل ټول ولس ته مبارکي ورکړل او دې څه څنګه دې دې جته شو ټول اوس موږ لا خلاص شو. موږ دې درې شو چې ټول نمبر یا پوره غوړي ته یو تما ته ورکړل. ان شاء الله موږ دې درې شو چې د نړۍ نور په اړه ته هم لکه په دې شو چې ما ته ورکړل. دا پرې کاټ کې دا موږ سب شو راځو شو د کټ په تاریخ کې
افغانستان پر راتلونکو څو ورځو کې له سریلانکا، هند، هالند او زیمبابوې سره مسابقې کوي. دوی هم اوله درجه ټیمونه دي. څه فکر کوي چې افغانستان به د دوی په وړاندې شو ځلیږي؟
بالکل، ان شاء الله ډېر بشو لږ ډېر خبر نه دي. ولې په دې چې موږ په دغه لوبه کې تیر ورځ له پاکستان څخه هم لوبه ترسره کړه، ډېر ښه لوبه ترسره کړه. دا چې هغه د یو لوبغاړ ته چانس ورکړل شو، هغه لوبه ټارګټي هدف موږ ته پورته بوته، یو کیچ ډراپ شو. څو د نور لوبغاړو سره هم کېلو نه کړی چې څه لرو چې دغه هغه لوبه له سره چې د نړۍ په سطح ته ولې ستنه فکر دی. نړیوال جامونه د دې لپاره تاسو چې د سریلانکا او د هند یو ډول اوتوله دغه به ان شاء الله موږ ډېر خېری دي. تو او ان شاء الله تمره چې زموږ له دننه کړه بنگلاديش د دې په څیر باندې سریلانکا او هند هم ماته ورکړي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې بنگلاديش هم خپل کوټې ماته ورکړي او خپل ټیم باندې مور او خپل لوبغاړي هم ماته ورکړي.
د ژوند رنگونه
نومې دا ورڅاینه
تاسو کوم سپریم درته راګیږي چې بدون د دې نه تاسو تل رسمي کار کوم کوي کنه؟
بله،
نور کوم کار نه بزای دی بزمن کې چیم کړی دی
مسلم کورس کې دی استاد پیسې باندې ورته انګلیسي درس ورکوم.
کله کې بدی باندې راته راګیږي اته یو څوک ولې سيتي زر دغه زبز دکی
په نننۍ اثر کې دی انګلیسي چې امو عمره نړیواله زبنه امو ور سہولتونه مرته برابر سي دي کورسونه راوته دي کتابونه دي سټډیانو کې آتا د ذکر لپاره ټول هغه مراحل سرسره سرسره ټول موجود دي چې څنګه څوک ولې سيتي او خپل معصوم وروسي څوک څنګه کولای شي یو انګلیسي زده کړي.
ایت په نظر یو استاد ته څه کول پکار دي خپل شاګرد زر ورسي؟
یو استاد ته دا پکار ده چې هغه مساوات په نظر کې ونیسي. کچېره په یو سم کې لاس نه فرې دي، دا نه ده ضرورت چې یوازې په یو باندې تمرکز وسی، با ټول ته یو رقم په یو قسم باندې تدریس شي وا یو رقم وي.
او شاګرد ته څه پکار دي؟
شاګرد ته دا پکار ده چې په خپل وخت درس ته حاضر شي، کورنۍ دنده په صحیح ډول باندې اجرا کړي او خپل درس او خپل علاقه په اساس باندې خپل درسونو ته توجه وکړي.
بهتره زو تاسو ته خپل چیرې منګی سیس د کړی دا او په څومره وخت کې
تقریبا یو کال ما انګی سیس درسونه ویلې لیوال پروګرام ویلې ISC
تاسو ویلې چې په یو کال کې مونږ انګی سیس د کړی کنه بیا اره ورځ څو ساعت د درس ویلې
تقریبا څلور ساعت ما انګی سیس خاص کړیو د توسي مقات نه مخه
ها په صنف کې څو ساعت او بیا صنف بهر د څونه ویلې
ما غاتې دو استاد له خوانه به کوم لارښوونه کې دی او استاد به درس ورکاو هم غو ته مونږ غنیو لري توسي مقات په مونږ سره او څومره وخت مونږ لغات یاد کو دی انګی سیس څومره وخت ورګي ګولای او بل سره سپیلنګ یاد یې وی نو شتاب کو سی ایم لام سی سی د هاري ولا پاره مونږ بیا ځان ته سکیجول ته سم پاتور ک
په فایل کې د انګلیسي شروع کړ کنه درته سخت نه و
ډیره سخت و اول کې هتا و درس هم سی زه انګلیسي پرې د مزه انګلیسي یو خدای د سي پردې شو یاد ول دا هم یو ډیر غټ استعداد وړي نو ورسته ورسته هرڅه اسانه کیږي او پښتو کې مثلا دا وای هرڅه پهلې ګراند
اوس ک په لاندر توګه د دې مفقات راز درته وای کنه چې دې لامل سول سی په ول کې د زړه مرنه تور وسی باید وینه وای څنګه ویلی
یا خو دې کور لخوانه تشویق و او بلې خوانه زما خپل لزان سره یو هدف نیو چې باید انګلیسي ژبه زده کړم او دا هدف و چې زه د بریا ته ورسوم
یعنی په ځوان کې هدف ډیر مهم ده
هدف ډیر مهم ده تر ټولو لومړی یو علاقه او دوهم هدف
ډیر زیات مننه
کور ولا ډیر مننه تاسو